آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، په روان خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او آشنا سپورتس وبخي د ځوان هلي اونې خبرونه په تکراری بڼه درته خبريږي. اوس هم په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پاک له څلور اړخیزه غونډې څلورم پړاو پیل شي. د لندن ښاروال ویلي چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د جلا کېدو طرفدار دی. روسیه نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د مرګانیو بمی چاودنو غندنه وکړه.
قدر من اوریدونکو سم په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ځان او شواشنا او حسیب الکوزی درته وړاندې کوو.
د افغانستان د برښنا د شرکت د سوداګری د چارو رئیس میرویس عالمی امریکا ډخته ویلي چې کابل ته د برښنا جریان بیرته د سوي دي. شاغلی عالمی زیاته کړه چې ټول لینونه وصل سوي او اوس کابل په بشپړ توګه برق لري. دا غي ورسره چې د روان کال د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د برښنا ستنی په بمنوالو زول سوي. د پلازمینې کابل په ګډون د ننګرهار، پروان او کاپیسا ولایتونو د جنو برخو سیدونکو هم له برښنا څخه محروم سوله.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا ته به په کابل کې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او سی په مسلو خبرې وشي، د پاکستان د پوځ مشر په یوه ورځني سفر نن قطر ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د هیوادونو د څلورمې څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان تمه وښوده چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د کوټې شورا په هدایت د برق پای ورانی کړي دي. د لوی درستیز معاون جنرال مراد علي مراد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په بلوچستان کې طالبانو د کوټې شورا په افغانستان کې د طالبانو ډلې ته امر کړی دی چې په افغانستان کې اما ګټې او امکانات زیانمن کړي تر څو د افغانستان د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري رامنځته شي. جنرال مراد داسې وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د هیوادونو د استازو د څلورمې څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان تمه وښوده چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي.
مورد دیګری کې بالایش توافق صورت گرفته بود این بود که
خاغلی مستغنی ویل بل مسله چې په سلور اړخیزه غونډه کې پرې موافقه شوې وه چې د سلور اړخیز بهیر ډله به د افغانستان د حکومت د صلاحیت لرونکو استازو او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره د نیټې د ټاکلو په سر خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. له هماغې نیټې را په دېخوا هڅې روانې دي او ټاکل شوي چې په کابل کې د فبروري په درویشتمه د دغو هڅو پایلې روښانه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان هیله وښوده شي لکه چې د سلور اړخیز بهیر ډلې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه په کابل کې به دغه بهیر په څلورمه غونډه کې د دې میاشتې په تمه خامخ خبرو د پرنيټه هم وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو مینانو او د افغانستان او پاکستان د پر د امریکا او د چین د هیوادونو اساسو په اسلام آباد کې په دریمه سلور اړخیزه غونډه کې درواني سوي میاشي تر روسیو د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په سر موافقه کړې و. تمه ده چې همدا سازيبه سبب کابل کې هم سره په سلور غونډه کې په دې مسلو خبري وکړي.
تاسو د کابل څخه زمرد د خبريال اکرام شنواری ریپورت واوریدئ چې د سولې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې پاک لري راستولې.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د لندن ښاروال بوریس جانسن پروندې اکشمې پوره زبرتانی د لومړي وزیر ډیوډ کیمرون د ډالنه جدا شو او ویل چې د هغو کسانو په ډله کې ځان شاملې چې غواړي د اروپایي اتحاد نه ووځي. جانسن په یوې مقالې کې چې د تلګراف ورځپاڼې خبره کړې لیکلي دي چې برتانیې ته په کار ده چې د خپلو ملګرو او متحدینو ملاتړ وکړي. خو د وینسن چرچل د شرایطو په اساس د نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال موږ د اروپای اتحاد حقوقي استعمار ښکاریو چې قرار قرار زموږ د عامه پالیسۍ زیاتې برخې متاثرې کړې دي. جانسن وویل چې د اروپا نه جلا کېدل په دې معنی نه ده چې موږ د اروپا ضد یو یا د کډوالو ضد یو. جانسن د برتانیې د محافظه کار سیاست مدارانو له ډلې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې د اروپایي اتحاد نه د جلا کېدو غږ پورته کوي. ټاکل شوی چې د جون په 23مه نیټه برتانیا د اروپایي اتحاد نه د جلا کېدو په مسلې ریفرندم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د استودیو څخه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادام ورکو. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا به راتلونکي میاشتې ولړ پوځي تمرینات ترسره کړي چې هدف یې د ممکنه برید په صورت کې د شمالي کوریا د اټومي مرکزونو له منځه وړل دي. راتلونکي میاشت به جنوبی کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو پر ضد حملې دي. د تمریناتو یو سناریو دا ده چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه برید په صورت کې به امریکا د مخه د دغه هیواد ستراتیژیک کی وسلې توغندۍ او اټومي مرکزونه په نټه کې. دا سناریو د هغه پوځي طرز فکر پر اساس جوړ شوی دی چې وایي تر ټولو ښه تهاجمي حمله په اصل کې د ځانه کلک دفاع ده. د سش کال ګډ پوځي تمرینات به د مارچ په 8 پیل شي او پکښې به 15,000 امریکایي عسکر ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال 2,500 امریکایي سرتیرو په دې تمریناتو کې برخه اخیستې وه.
روسیې نن د دوشنبې په ورځ په سوریه کې یو لړ مرګانۍ بمي چاودنې وغندلې او وی ویل چې د دغه حملو هدف دا ده چې د سوریې د سولې بهیر ګډوډ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې دغه تروریستي بریدونه د نړیوالو ټولنې د کافي غبرګونه او عکس العمل ایجاب کوي. پرون د یکشنبې په ورځ په پلازمینې دمشق لږ تر لږه 3 کسه ووژل شول او د همس په ښار کې هم نورو بمي چاودنو کې 950 کسان ووژل شول. دغه بریدونه په داسې حال کې وشول چې د امریکا متحده ایالات او روسیه هڅه کوي چې د سوریې مخالفې ډلې دې ته وهڅوي چې نوی اوربند ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په دې هکله خبرې کړې دي.
د امریکا په میشیګن ایالت کې د یو شمیر کسانو په وژلو تورن شخص نن محکمې ته زیریږي او دوی به د وژنو په تور محاکمه کیږي. نور تفصیل متی الله عابد وړاندې کوي.
د میشیګن ایالت چارواکو د جیسن ډالټن په نوم دغه 45 کلن شخص د یک شنبې په ورځ ونیو. په ډالټن دا تور دی چې شنبې په شپې د کلمازو په ښار کې ناتاره ډزې کړې دي او په مختلفو ځایونو کې عام خلک وژلي دي. دا ډزې اول د یو استوګنځي نه پیل شوې چې یوه ښځه پکې ژوبله شوه. بیا یو ساعت بعد د موټرو په پلورنځي کې یو پلار او زوی ویشت او وی وژه. 3 دقیقې بعد د یو رستوران مخې ته د موټرو په پارکینګ کې 15 کسان ویشتل چې 4 پکې مړه کړل. یوه 14 کلنه نجلۍ هم په نازک حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. تر اوسه د دغو وژنو علت نه دی معلوم شوی. د دې وژنو په تور نیول شوی شخص ډالټن د اوبر په نوم د ټیکسي د شرکت سره کار کوي. اوس به په دې اړه پلټنه کیږي چې آیا ډالټن د ډزو په جریان کې کومه سورلۍ هم پورته کړې وه او کنه. بلخوا د اوبر د ټیکسي شرکت د امنیت مسؤول جان سولوین وایي چې دوی په دې پیښه سخت خوابدي او پریشانه دي او د تفتیش کوونکو سره به هر ډول همکاري کوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن خبرونه ته ادامه ورکوو. میلیارډر ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست مقام لپاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. خو ټیډ کروز او مارکو روبیو ادعاګانې کوي چې راتلونکي 3 اونۍ په موده کې به د هغه نه مخکې شي. ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جنوبي کارولینا کې ګوندي انتخابات وګټل. سناتور مارکو روبیو په 2 مقام کې راغی او سناتور ټیډ کروز هم 3 مقام ترلاسه کړ. لبر خود دموکرات ګوند کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سندرز با د سیشن به پورس په نیوادا کې په ګوندی انتخاباتو کې برخه واخلي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.